د سهار وبجه شوې. السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې په پال کې ستاسو هر کلی کوم. لومړی لاند خبرونه. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله عبدالله پستنیدو خوښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو خبرو هم هرکلی وکړ چې پرونی د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې څه کړې دي چې افغانستان د ټولو کور ده او دلته باید هر څوک هڅه وکړي چې د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وشي او لارې چارې برابرې شي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ یو.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی و. تمدانند د اکشن به پورز لا افغانستان د حج فریضې لپاره د افغانانو لومړی ډر عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وای لومړی ډل حاجان په د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څامسا کال د حج پروسه کې د لوړ لګښت لامل نیوکه زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمایز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکی پیښه کې وخه زمړه شوې ده. د والی ویان حافظ عمر د شن به پورز ازادي رادیو ته وویل د پیښه علت له یو چلوونکي د کورلا ډول موټر به اختیار کیدل دي.
دغه پیخه د روزی پسمه کیسه ویله نو موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یو سره شهید سوی ده. دوه واړه ماشومان زخمیان دي، پسمول دي دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خراب سړکونو له امله دا ډول پیښې کیږي. پرون د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ټرافیکی پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون شل اوره لوبه کې له دې هیواد لوبه وګټله. پرون لوبه زیمبابوې پیل کړه چې دا ټول لوبغاړو په اوټ کې دوی افغانستان ته د 1.6 منډو هدف وټاکه. افغانستان وکړای شول ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړي. افغانستان له زیمبابوې څخه 13.5 مسابقې هم ګټلې وې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اوکراین په ویجاړ شوي خار ماریپول کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو خطر خورا زیات دی. د سازمان پرون شربي وویل دوی بیا هم د کولرا کومه مشکوکه یا هم تایید شوې پیښه نه ده ثبت کړې. په جنیوا کې د روغتیا نړیوال سازمان یو وایي وویل د دوی دفتر په ماریپول کې نشته، خو په سیمه کې له نورو شریکانو سره له نږدې په تماس کې دي. د اوبو او بدرف سیستم په ګډون د اوکراین د ماریپول خار زیاتې برخې په روسي جګړه کې ویجاړې شوې. زیاته ویجاړي د روسي د راکیټي او هوایي باریو لکابلا پیخا شویل. نن یکشنبه د غبرګولې 22مه او د جون 12مه نیټه ده. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې وروسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعال ډل نشته. په افغانستان کې د بیروزګاری او لږې ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواښ. ملګري ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ له بد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي، طالبان غواړي په هر ولایت کې یوه لویه او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي. خو له دې کار هدف څه شی کېدای شي دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سختې قحطۍ وړاندوینه کړې.
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او
نور ګڼ مهم موضوعات هم د روانې خبری مجلې برخه ده. هیله لرم ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو په خیر. که څام طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالف ډلې حضور نه مني، خو پرونی په تخار کې د داعش ډلې د توغړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه یې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لار هم تړل شوې و.
د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې دغه جګړه پرون ماپښین شوه چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وی عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تعلقان په څلرمه حوزه کې د داعش ډلې پر یو مرکز کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنې پر مرکز د ده پټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنهنګیز او شبګرا
د داعش په نوم د فتنګری او بلواګری ډلې غړو غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. د نیکه مرغه د کشفی او امنیتي ځواکونو لخوا پر ساحه عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان وژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ شوې او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ځای خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په ور ور ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
سمو پولاندې کوملوی مقاومت نسته، نو کوملوی جبهه نسته، حتی فزیکی حضور د دښمن لا نسته. نامری شکل ځینې کړي چې داعش ته منسوبې دي کل کل یو نیم مزاحمت پکې او یا د سي خلک سره مفسدینو او د باغیانو ډلوي چیر چیر کړي کوچنی مزاحمت پکې او د په هر هیواد کې د نمو کوموی رو تر هنه لرو نو کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خود افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسیدونکې ده. دا وایي شل کاله د قابلګۍ په برخه کې کار کړی، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي څو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رفسیدي، مشکلات مو دیدي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه کوي. لکه چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت اورسوي چې په دې اړه یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
روسه له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ورکټینګ کړه، ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداري ورکړې ده. خلک وايي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلي ګراني شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکو فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم نل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیا خوراک را نه کړی ده.
په هلمند کې خنوم غنم ډیر کر کیږي، خو په دغه هلمند کې غنم دوه نه وستلن ګران دي، په 1500 1500 چې هغه د غنمو مرکز دی او دلته لا دوه ګران دي. نو په کابل او هرات په غلیرو منطقو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دونه نه کری کې جنال ته به سالي خوار او غریب خلک د ماشام 100 روپۍ دی پیدا نه لري ناغه پر غنم ورکی ک پر غړو پر بچو.
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنم او ترڅنګ د نورو لمړنۍ ضروري موادو به په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندیدلو د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژندل کېدو لکه له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمیدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایی او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغیز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د فوټبال ټیم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. افغان فوټبال ټیم تر دې مخکې له هانګ کانګ هم ماتې خوړلې وه. په دې مسابقې کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند په وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکتا کې د دې لوبې تر بایلل وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تلخ
لبد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډېره ترخوه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پر لپسې ماتې د دې سبب شو چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنا لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه که څه هم د لوبي په دوم نیمایي کې زموږ ټیم شلو به وکړه، خو له بعد مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړی مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیر چهارشنبه مخامخ شو چې هلته هم خپل لوبه یو د دوه په وړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د آسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د آسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نشو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین ونشي کړی خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ به له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین پلازمېنه کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زیلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمېنې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوي چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زیلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زیلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې وویشت غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
له خبرونو ورآخوا
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یوه لویه دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې تر څنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیقوي. خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصرو زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یوه لویه دینی مدرسه جوړه کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي سیمه اوس آزاد شوي دي او نوی پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته سپو کې باید د نوو عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي. خو دا چې څومره لګښت پرې راځي او دا پلان به څه ډول عملي کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې له پخوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او آن ولایتونو کې لویې دینی مدرسې شته او تر خوا یې د جمهوري نظام لخوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوې، له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغل ازغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق پلارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطعا وده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بېل کو بده یاد کړي. نه د پوښتنې، نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلې چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. غلی زغم په خبره همدا عامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلن بیلګشته. طالبان که څه هم د دې ادا په اړه غبرګون نه ښیي خو له دې وړاندې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبره یې دیکتاتور نظامونه له دې شیبې په ګټې غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي، له دې لارې د ځان لپاره سرتیري پیدا کوي چې په جګړه کې په درد وخوري او تر خوای هغوی چې له دې مدرسو فارغېږي په دولتي ادارو کې ګماري. دی غواړي د منځنیو پیړیو یو تکراتیک نظام جوړ کړي.
خغل محق اندیښنه ښیي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصر زده کړو لپاره زمینه برابره کړي. خو ښاغلي ریان زموږ له ډېر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او پکې د زده کوونکو کره شمېر له موږ سره شریک نه کړ. دا نخنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډېر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړی او تر خوا یې هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د جمهوري نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بېلابېلو دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خوا یې د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستل یې اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو. خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښو دینی عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دینی زده کړو یو بېساره پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دې نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي؟ خو ځواب یې را نه کړ. واک ته د طالبانو له رسیدو وړاندې یو ډیر شمیر د دینی علومو زده کوونکو د پاکستان په دینی مدارسو کې زده کړه کوله. هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. له دوی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقانی او تر خوا یې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یادونه دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقانی له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه بیا لابل مطالب خبر کړي چې د زنو مهم ټکی عصمت ساروان راوروي.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړو سره په یو غونډه کې له افغانستان د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل رسپانه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو چرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پوری تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشر د جمهوریت پال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی هم در رسول کمیټه په پام کې لري چې د هغې پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستان ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکاره او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانې سره په خبرو کې په دې نهیلی شوولې چې د 2020م له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یو غونډه د کمیټې د ټولو غړو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی دی چې په پټه غونډه کې له 2010 څخه د 2020 تر اگست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگتن پوس رسپانه لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر شپږ اویا زره ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه په دې اړه د فوزی په نوم د یوې ښځې کیسه خبره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزی په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د استلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماټیک یا فوزی حضور نه لري.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خوست د باغ په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ دوګدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو سپین ګرو په منځګړتوب په دوستۍ بدله شوه. بل لورته د خوست د باغ ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي.
د خوست د باغ ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونې کې شل لک افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا به ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دغه کې کنړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کیښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړي وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی یې په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي، او هغو د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو غنی خدای پوکو عمومله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن زمیول په نږدې راتلونکي کې به د